سهار شپږ بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، له دې شبې د ازادۍ راډیو خبرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او تاندې څانګې پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن درېیمه ورځ ده. پاکستان تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوې او سبزیجات پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتګ کوي باید د ټاډ په نوم لنډمهاله اسناد ولري. پاکستان د جولای 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. ټاډ په پاکستان کې د طالبانو سفارت او قنسلګرۍ پاکستانی چلوونکو ته، او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغان چلوونکو ته ورکوي او په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستانی چارواکي وایي د ټاډ جبري کول د امنیت د ټینګښت لپاره کړي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ناپیژندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو حمله وکړه چې د دریو قاضیانو موټر بدرګه کوو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي، خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو یو سیمه ایز مشر سلام خان ویلي دی چې دا حمله په ډیری اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر له مخې هغو قاضیانو چې پر موټرو حمله شوې په سیمه کې لغلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څېړلې. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی. راپورونه وایي هوایی نړیوال شرکتونه د ایران او لبنان هوایی حریم ته د خپلو الوتکو د ننوتو مخه نیسي، او اسرائیل او لبنان ته خپلې الوتنې لغوه کوي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو احتمال اوج ته ورسېد. د اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو لوړ پوړي غړي ووژل شول. د سنګاپور هوایي شرکت ویلي چې د جمعې له سهاره د ایران هوایي حریم ته د خپلو الوتنو ننوتل بند کړل او پر بدیلو لارو یې کار کوي. د راپور له مخې د فلایټ رادار 24 اطلاعات ښیي چې د تایوان ایوا ایر او د چین هوایي شرکت هم پرون د ایران د هوایي حریم له لارې امستردام ته له الوتنو ډډه وکړه. په تیرو دوو ورځو کې ایر انډیا، لفتهانزا، یونایټډ، دلتا او آی ټی آی هوایي شرکتونو هم ویلي دي چې تل ابیب ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې لږ تر لږه 40 کسان له پولیسو سره په نښتو کې ټپیان شوي دي. پولیسو پر معترضانو ربړي مرمۍ وویشتلې او اوښکې بهونکی ګاز یې وکاراو. پرون په ډاکا او نورو ښارونو کې زرګونه اعتراض کوونکو د صدراعظم شیخ حسینې د استعفا غوښتنه وکړه. معترضانو د هغو 1.5 کسانو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه کوله چې تیره میاشت د دندو د ونډې پر نظام د اعتراض لپاره لارو سړکونو ته راوتلي وو. پولیس وایي دوی په اعتراض کوونکو ځکه ربړي مرمۍ او اوښکې بهونکی ګاز کارولی چې لومړی د معترضانو ډلو ورباندې حمله وکړه. او افغان جودوکار محمد صمیم فیضزاد پرون وروسته له هغه د المپیک له لوبو په موقتي ډول وایستل شو چې د ډوپنګ ټیسټ یې مثبت راغی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډوپنګ د ازموینو نړیوالې ادارې آی ټي ای ویلي دي چې له 21 فیضزاد څخه اخیستل شویو سمپلونو وښوده چې هغه له نامعلوم سټیروید ډوله موادو کار اخیستی و. له نوموړي څخه د دا سمپل په هغه ورځ اخیستل شوی و چې اتریشي سیال وچیت بورشاشویلی ته یې خپله لومړۍ لوبه وبایلله. آی ټي ای وایي فیضزاد ته یې دا خبر ورکړی او نوموړی به د دې قضیې تر حل کېدو پورې په موقت ډول د المپیک له دوام څخه بې برخې وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمن اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. وباورئ چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه له طالبانو غواړي چې نیول شوي خبریالان خوشي او پر رسنیو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي.
ډېر خبریالان دي ته اړ شوي دي سیاد خپل دندې پریدوي، یادی ته اړ شوي دي سهواز پریدوي او نور هیوادو ته ولاړ سي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي له 2000 کال راهیسې 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
هغوی مهاجرت ته مخه کړله او مجبور سول چې خپل هیواد پریږدي د خپلو لونو لپاره تر څو د هغوی راتلونکی روښانه واوسي، خپل زده کړې وکړي.
په نورو موضوعاتو کې واباورئ چې د جلال آباد ښار اوسیدونکي له هټیوالو او ګرځنده پلورونکو غواړي چې پاکۍ ته پاملرنه وکړي.
کومو سیمو کې چې قصابان کېږي، قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لختیو ته ورخطا کوي، چې دغه چاره په ښار کې ډېره زیاته بدبویي رامنځته کړې ده.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د دې هېواد د یهودانو د امنیت لپاره اضافي تدابیر نیولی دي. په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپریږي.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د رسنیو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو له بنده د نیول شویو خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي اوس مهال لږ تر لږه 4 تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه هیڅ راز معلومات نشته. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له نیولو او پر دوی د نورو محدودیتونو له لګولو ډډه وکړي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله ویجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غوښتنه لري چې نیول سوي خبریالان خوشي او د رسنیو د نورو کارکوونکو د نیولو او ځورولو لړۍ ودرول سي.
خبریالانو باندې دومره فشارونه زیات سوی دي، سډیر خبریالان دي ته اړ سوی دي سیا د خپل دندې پریدوي یا دي ته اړ سوی دي سه هیواد پریدوي او نور هیوادو ته ولاړ سي. د طالبانو دغه کړنه خلاف د تمامي اصول ده او موږ د خبریالانو لا بین الملی ټولنو څخه غواړو چې د خبریالانو مرسته کې چې طالبان باندې فشار وارد کړي تر څو هغه خبریالان چې اوس هم دوی سره په زندان کې دي زر تر زر دوی خوشی شي او بل خواته د خبریالانو باندې د فشار نه راوړي او ازادي بیان ته په کار د احترام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال لږ تر لږه 4 خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. په نیول سویو خبریالانو کې یو د رسنیو لپاره د محتوا د یو تولیدونکي کانال مسؤل سید رحیم سیدی دی چې تیره میاشت نیول سوی، او بل هم په کندهار کې محلي خبریال محمد ابراهیم محتاج دی چې تیره اونۍ په هغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارتباطاتو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. طالبانو تر اوسه د دغو 4 خبریالانو د نیولو په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړي، او په تیرو مواردو کې هم د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو د نیولو د دلایلو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکړی. میرمن ولیزاده وایي طالبان د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په نیولو سره پر هغو رسنیو چې له افغانستانه دننه فعالیت کوي فشار راولي چې یا د دوی په انحصار کې وي او یا هم د دوی په خوښه خپرونې وکړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو په تیرو 3 کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، په لسګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې RSF په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سری ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. دا سازمان وایي له دې ډلې 1,000,000 افغانانو اروپا ته پناه وړې او 50% کې نور ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. له دغو افغان کډوالو څخه یو شمېر امنیتي ګواښونه، بیروزګاري او یو شمېر د خپلو لوڼو زده کړه له هیواده د وتلو اصلي عوامل بولي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8,000,000 افغانان له خپل هیواده وتلي دي. IOM په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي چې د دغو کډوالو 1,000,000 اروپا ته پناه وړې او 50% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي. د کډوالو د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوي چې کوم افغان کډوال چې له اسنادو پرته له پولو اوړي په ګاونډیو هیوادونو کې د بشري حقونو له سرغړونو او ګواښونو سره مخ کیږي. یاد سازمان زیاتوي چې له اسنادو پرته دغه افغانان تر ډیره له ظالمانه غیر انساني او سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. د IOM د راپور له مخې نږدې 80% افغانان ګاونډیو هیوادونو په توګه ایران ته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله تللي دي. IOM زیاته کړې چې له ایران څخه د راستنېدونکو افغانانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی چې په 2023 کال کې نږدې 1,000,000 افغانان له ایران څخه بیرته راستانه شوي چې له ډلې یې 80% یې اسناد نه درلودل. یو شمیر افغانان امنیتي ګواښونه، بیکاري او د خپلو لورګانو زده کړه له هیواده د وتلو اصلي لاملونه بولي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې فعالې سیما ستانکزۍ چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په جرمني کې کډواله ده، د امنیتي ننګونو سربیره د هغو نورو ستونزو په اړه چې دا یې کډوالۍ ته مجبوره کړې، ازادي راډیو ته وویل.
هغوی مهاجرت ته مخه کړله او مجبور سول چې خپل هیواد پریږدي د خپلو لوڼو لپاره تر څو د هغوی راتلونکی روښانه واوسي، خپل زده کړې وکړي، خپل تحصیل وکړي او له دې لارې نه دوی وکولی سي لوړې نمرې کسب کړي او هغه خپل د خوښې پانتونونو ته لاره پیدا کړي.
خو یو بل افغان کډوال عبدالغفار خان چې دا مهال د افغانستان په بل ګاونډي هیواد پاکستان کې دی وایي چې له افغانستانه یې د وتلو لامل امنیتي ګواښونه وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې که څه هم د جرمني کیس لري خو له 3 کلونو راهیسې یې په اړه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د اکتوبر 20 و چې زه په بارډر راواوښتم پاکستان ته رالم، نو تقریبا دا 3 کال ده چې زه کسلرم کال کې چې زه په دغه پاکستان کې یم او چې کومه کیس چې موږ له جرمنیانو سره درلود له هغوی له موږ سره ډېره ناځواني وکوله، موږ یې په نیمای لار کې پرېښودو. نیمای کسانو ته یې تاییدي راولېږله، نیمای رد کړلو، نیمای دغسې بې سرنوشته پرېښودو.
په همدې حال کې یو افغان خبریال امید پویا چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې ایران ته کډوال شوی، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه د شړلو له ګواښ سره مخ دی.
لحظه شاید امکان داشته باشه ما را بگیرن و اخراج بکنن، اما
هر گړی د شړلو له ګواښ سره مخ یم. موږ هم د هغه کسانو له ډلې یو چې زیانمنون کې وو او ایران ته کډوال شو. زما په څیر زرګونه افغانان کډوال شول چې ډیری د بشري حقونو فعالان او خبریالان وو. اوس موږ برخلیک نه دی معلوم او ډیر په بد وضعیت کې شپې سبا کوو.
عمیق بک آوارگی، بک دربدری، بک حالت اسفناک دی، حالت فعلا قرار داره دی. حالت
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له پاکستان او ایران نه غوښتي چې د وضعیت تر ښه کېدو افغانستان ته د کډوالو له شړل کېدو ډډه وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې د کډوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او پاکستان او ایران نه غواړي چې د کډوالو د ویستو لړۍ د بند کړي چې یادو هیوادونو په وروستیو کې د هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري د اخراجولو لړۍ چټکه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه د خبرونه په دوام کې راځي، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد دارمانین پرون د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو په مشخصو ساحو کې د اضافي امنیتي تدابیرو امر وکړ. د دارمانین په وینا په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په نیت د حملو خطر زیات شوی دی. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. هنیه پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل شو. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د دغه هیواد د کورونای چارو وزیر جرالد دارمانین په یو پیغام کې خپلو چارواکو ته د اضافي امنیتي تدابیرو سپارښتنه کړې ده. هغه په یو پیغام کې چې د فرانسې خبری اژانس هم کتلې ویلي، د غچ اخیستلو په نیت د حملو خطر واقع دی. په ځانګړي ډول اوس چې د اسرائیل زیات وګړي د اولمپیک لوبو په خاطر په فرانسه کې دي. په نړۍ کې تر اسرائیل او د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته فرانسه دریم هیواد دی چې د اسرائیلي وګړو شمیر پکې زیات دی. فرانسه دغه راز په اروپا کې د مسلمانانو زیات شمیر وګړي هم لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له ځنډ پرته منسجم سي. جرالد دارمانین زیاته کړې چې هدف د هغو ستراتیژیکو ځایونو خوندیتوب دی چې د په وینا یهودي هیوادوالي ورته تګ راتګ کوي. په ځانګړي ډول دی دا خوندیتوب د یهودانو د مذهبي مراسمو پر مهال تضمین سي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي له ایران څخه ووځي. دغه وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې په سیمه کې د پوځي کړکیچ د زیاتېدو خطر ته په پام سره د فرانسې هغه وګړي چې لا هم په ایران کې دي باید څومره ژر چې ممکنه وي له ایران ووځي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د قطر پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له مړي سره مخاشه وکړه چې خاورو ته د هغه د سپارلو لپاره مراسم جوړ شوي. هنیه تیره چهارشنبه د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې حملې په نتیجه کې ووژل سو چې پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل سو. تهران په دې حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړي، خو اسرائیل په رسمي ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستنې غوښتنې مطرح سوې دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو د دوام په اړه هم شکونه ولاړ سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې هم د غچ اخیستنې ګوت څنډنه کړې ده.
و موریدل چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو د امنیت لپاره اضافي تدابیر نیولې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د سهار شپږ بجې او اتلس دقیقې دي. له شپږو بجو وروسته د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:21 او 15:25 متره لنډو څپو خپرېږي چې د ماښام تر شپږو بجو دوام کوي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:29 متره منځنیو څپو اورېدای شي.
راپورونه مرکه او اورېدونکي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګر او د ځمکو خاوندان د طالبانو د حکومت لخوا د اوشر د ټولولو پر څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي چې د تیر کال زلزلې او سګنیو سیلابونو له کبله ډیر زیانونه وروښتي دي او نشي کولی چې د طالبانو حکومت ته اوشر ورکړي، خو بیا هم مجبور دي چې دا کار وکړي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
مردم مشکلات خکه دارم، بازم مجبورم چون که دستور امارات اسلامی ها.
په هرات ولایت کې مو د یو کروندګر هغه غاورېده، هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې زلزلې له امله ورته د اوښتو زیانونو سره سره بیا هم اړ دی چې د خپلو کروندو اوشر طالبانو ته ورکړي. دی ادعا کوي چې که د اوشر له ورکړې انکار وکړي دوی ته به اجازه ورنه کړل شي چې خپل محصولات ښار او ولسوالیو ته ولېږدوي او وپلوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
د نسکو شری لمونږ نټول کو دوی په شل کې او سلنه غواړي. اوس چې د غنمو د حاصلاتو وخت دی، په دې کې هم په شلو کې او سلنه باید دوی ته ورکړو. دوی په بدل کې یو ټوټه کاغذ راکوي او همدا ورقه چې در سره نه وي هان نشي کولی خپل حاصلات په ښار او ولسوالۍ کې وپلوري.
حکومت او شر چې په نور ولایتونو کې د طالبانو حکومت له بزګرانو غواړي، په هرات ولایت کې یو څه بیل دی. د غور ولایت یو کروندګر محمد ازادي رادیو ته وویل:
دلال می کخت خدای پاتې نور سیلابونه راوتلی، اقتصاد می خراب دی، باغوانیم، له دوکانونو یو نیم لک افغانۍ پوره وړیم، له لسو برخو څخه یو برخه و شرټولوي، کسل منه غنم وي، لس منه ترې طالبان اخلي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو ځمکوال هم وایي چې سږ کال یې لس منه غنم اشر طالبانو ته ورکړی دی.
ملکای قریه جاتی را
له کروندګرو د کلی سپینګیری اشر راټولوي، اړوند ولسوالۍ ولایت ته ولایت اړوند چارواکو ته ورکوي. مونږ خپل سږ کال د هغه غنمو څخه چې راټول کړي مو لس منه ورکړل.
هغه زیاته کړه چې سږ کال د سختو بارانونو له امله کروندې ډېرې زیانمنې شوې دي. خو د بدخشان ولایت یو کروندګر قاسم د طالبانو پر حکومت د نیوکې په توګه پوښتنه کوي چې سږ کال د سیلابونو له امله زموږ ټول حاصلات له منځه تللي، اوبه نشته، کښت له منځه تللی. د تیر کال کښت اشر یې واخیست، سږ کال څه اخلي؟ په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له ویاند مصباح الدین مستعین څخه څو پوښتنې وکړې چې د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو په اسلام کې اشر ورکړه څه حکم لري او څنګه ادا کیږي؟ یو دینی عالم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل:
اشر په اسلام کې یو صدقه ده، دا اشر مستحق څوک ده؟ مستحق فقیر مسکین ده. د حکومت چې درې کاله شوي چې راغلي دا اشر زکات جمعي خو چې شی د فقیر او په مسکین په نامه کې تر اوسه پورې دې څه ورکړلي نه ده د اشر په نامه.
دغه دینی عالم د طالبانو د حکومت لخوا د اشر د راټولولو د شرایطو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي او وایي سره له دې چې لسمه برخه یا اشر شرعي اړخ لري او هغه ځمکې چې د طبیعي اوبو له سرچینو څخه خړوبیږي، له دغو ځمکو څخه د هرو لسو منو حاصلاتو څخه یوه برخه د اشر په توګه باید ورکړل شي. مګر هغه ځمکې چې د غیر طبیعي سرچینو څخه خړوبیږي یا اوبه کیږي، د هرو شلو منو څخه یو من اشر اخیستل کیږي. هغه څه چې کروندګر او د ځمکې خاوندان نیوکه کوي دا دي چې په داسې حال کې چې طبیعي آفتونو لکه زلزلو او سیلابونو دوی اغیزمن کړي او د اشر په ورکړې نه توانیږي، خو د طالبانو حکومت دې ټکي ته په نه کتو په دوی باندې اشر جبري کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو ورښتونو، سیلابونو، طوفانونو او زلزلو پراخه ویجاړۍ رامنځته کړي دي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې له منځه وړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د ښار هټیوال او پلاسی کراچیو د سبزیجاتو، تازه میوو او نورو توکو پلورونکي پاکۍ ته پاملرنه نه کوي. د دوی په وینا د دې په نتیجه کې چاپیریال او هوا ککړ شوي دي. دوی وایي په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپیریال له کبله حتی تګ راتګ لا نشي کولی.
د تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر ځمکه تازه سبزی، میوه او نور توکي او چا هم په کراچۍ بار کړی دي. د یاد خر اوسیدونکي به خلک او پلورونکي د خوړل شوي میوه پاتې شونی او یا هم خوسا شوي هغه پر سرک یا لختیو کې غرزبی چې د خار زمکا و هوایی که کڑا کڑی ده. د جلال آباد خار یو تن وسیدون کی عبدالله حمیدی ازادی راډیو ته وویل
ننګرهار ولایت کې زمونږ چې کوم خاریان دي دوی د دغه خار چې کوم نظافت دې خیال نه ساتي بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کوم ګندګي او کثافات یې غره وباسي په ویالو کې اچي او ویالې ډکې خلک غټو مشکلات سره مخ کیږي. کسابان چې کوم ځکه غوښه خرڅي هم هغلته کسابي کوي او غټ مشکل دی خلک مشکلات سره ورسره مخ کیږي ځکه چې دوی هم هغلته چې کسابي او کوم ځکه مال لاله ملته بلته غوښه هم خرڅي نو بوی نه هم جوړي او وینې هم روان یو غټ مشکل دی.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی عمر ګل وایي که څه هم چې ښاروالۍ ځای ځای د کثافاتو لپاره ځایونه جوړ کړي خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زیاته دی له یوې خوا ګرمي او له بل پلوه په ښار کې بدبوي دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
له یوې خوا د ګرمۍ موسم دی او سخته ګرمي ده. کومو سیمو کې چې قصابان کېږي قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عامو لختیو ته ورخطا کوي چې دغه چاره له یوې خوا د لختیو د بندېدو سبب ګرځي له بل خوا په ښار کې ډېره زیاته بدبوي رامنځته کړې ده چې دغه بدبوي او د حفظ الصحې ته نه پاملرنه د ګڼو روغتیایي ستونزو لامل ګرځېږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ دی هیله وربند نه کو چې روغتیا ساتنې ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي.
هغه خبره چې د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان او روغتیا پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي د ښار هټیوالو د کورونو څښتنانو د ګذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته یې د ښار پاک ساتلو په اړه د عامه پوهونې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او ټولو ورسره ژمنه کړې چې هر یو به په خپله برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
موږ د ښار د اصناف سره هټیوالو سره همداشان د ګذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړي دي. د دوی مو غوښتي دي چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي تر څو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو همداشان نور بوتلې هغه څه چې د ویالو د بندښت سبب کېږي د دوی څخه ډډه وکړي تر څو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافت دانیو ته ورسوي.
د جلال آباد ښار یو شمېر ښاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي چې د پلازمینې په ګډون د افغانستان ډیری ښارونو کې خلک له ورته ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکیلی او احترامات د ازادي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. عبدالواسی مسلم یار د کندهار سره ستا سره په تماس کې یم. وروره دغه اته میاشتې نه میاشتې کېږي چې موږ مهاجر د پاکستان څخه راغلي یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول په زور را ایستله کاروبارونه کورونه مګر دلته پاتې سوله موږ دا دلته راغلي یو چې په اته میاشتې کې یو کار هم موږ نه دی پیدا کړی نه کار شته د کار زمینه نه ده برابره. وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې مځکې ورکوي یا مرستې ورکوي یو شی نهشته. یو لس پنځلس زره افغانۍ ورکړي هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک هریان چې څه کار وکړي او څه شي وکړي ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جبر ته روان دي پاکستان یا ایران ته ځي کچاکي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په دا رادیوګانې کې اوري چې دلته مرستې ورکوي یا کورونه ورکوي دا څو وره په رادیوګانو کې اعلانونه کړي چې د اسلامي عمارت یا مسجد که حکومت د ځمکې دلته توضیح کړي نه توضیح شته نه شی شته. وروره موږ څو واره ورغلي مهاجرینو ریاست ورغلي نه مځکه راته توضیح کړې نه مځکه شته نه تر اوسه چا ته ورکړې ده. نو څوک نه خطا وځي چې خپل را روانې خپل پر سر هر ځای چې هلته چې خپل کاروبار کې خپل ځان دې برابر کړي دلته چې نه راځي. وسلام
سلامونه نیکهلین ومنئ. باید افغان نجونو ته اجازه ورکړل شي چې درسونه ووایي ځکه چې افغاني ټولنه ضرورت ورته لري. که چیرې اوله د ملا صاحب ښځه اولادي مرضي ولري نو چینر ته ورولي ښه دی که ښځې ته ورولي. په اسلامي چوکاټ او شریعت کې هم باید داسې اوسي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول قدرمن دمن خاص سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سړک چې دی د ډمبر نه لري ډېر په تکلیف دي خلک. مساکلا ولسوالۍ ډېره پراخ ولسوالۍ ده. مثلا نوزاد هم پکې دی. نوزاد هم دغه سړک نه لري. خامه د سړک خامه سم ویله مشکل نو خامه داسې دی چې موټر سړی په هر رقم سم موټر سړی پر ملا درس دا رقم خراب سړک. کدم ساکلا دی کد نوزاد دی کد زنداور دی سڑک تو پکی پیش دامل ہم دے خلق جن پہ شکایت تھی اور سڑک نہ دے
ستاسی پیغام ستاسی نظر
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خبریږي، خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن دریمه ورځ ده. پاکستان تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوې او سبزیجات پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتګ کوي باید د ټاټ په نوم لنډمهالې اسناد ولري. پاکستان د جولای په یو دیرشمه د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. ټاټ په پاکستان کې د طالبانو سفارت او قونسلګرۍ پاکستانی چلوونکو ته، او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغان چلوونکو ته ورکوي او په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستانی چارواکي وایي د ټاټ جبري کول د امنیت د ټینګښت لپاره کړی چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ناپیژندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو حمله وکړه چې د دریو قاضیانو موټر یې بدرګه کاوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي، خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو یو سیمهیز مشر سلام خان ویلي دي چې دا حمله په ډیری اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر له مخې هغو قاضیانو چې پر موټر یې حمله شوې په سیمه کې لغلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څېړلې. د دې برید پرته اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی. راپورونه وایي چې هوایي نړیوال شرکتونه د ایران او لبنان هوایي حریم ته د خپلو الوتکو د ننوتو مخه نیسي، او اسرائیل او لبنان ته خپلې الوتنې لغوه کوي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو احتمال اوج ته ورسید. د اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو لوړ پوړي غړي ووژل شول. د سنگاپور هوایي شرکت ویلي چې د جمعې له سهاره د ایران هوایي حریم ته د خپلو الوتنو ننوتل بند کړي دي او پر بدیلو لارو یې کار کوي. د راپور له مخې د فلایټ رادار څلورویشت اطلاعات ښیي چې د تایوان ایوا ایر او د چین هوایي شرکت هم پرون د ایران د هوایي حریم له لارې امستردام ته له الوتنو ډډه وکړه. په تېرو دوو ورځو کې ایر انډیا، لفتهانزا، یونایټډ، دلتا او آی ټی آی شرکتونو هم ویلي دي چې تلابیب ته خپل الوتنې ځنډولې دي. د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې لږ تر لږه شل کسان له پولیسو سره په نښتو کې ټپیان شوي دي. پولیسو پر معترضانو ربړي مرمۍ ویشتلي او اوښکې بهوونکی ګاز یې کارولی دی. پرون په ډاکا او نورو ښارونو کې زرګونه اعتراض کوونکو د صدراعظم شیخ حسینې د استعفا غوښتنه وکړه. معترضانو د هغو یو نیم سل کسانو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه کوله چې تېره میاشت د دندو د ونډې پر نظام د اعتراض لپاره لارو سړکونو ته راوتلي وو. پولیس وایي دوی پر اعتراض کوونکو ځکه ربړي مرمۍ او اوښکې بهوونکی ګاز وکاراوه چې لومړی د معترضانو ډلو پر دوی برید وکړ. افغان جودوکار محمد صمیم فیضزاد پرون وروسته له هغه د المپیک له لوبو په موقتي ډول وایستل شو چې د ډوپینګ ټیسټ یې مثبت راغی. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې د ډوپینګ د ازموینو نړیوالې ادارې آی ټی ای ویلي دي چې له 21 کلن فیضزاد څخه اخیستل شویو سمپلونو وښوده چې هغه له نامعلومو سټیروید ډوله موادو کار اخیستی. له نوموړي څخه دا سمپل په هغه ورځ اخیستل شوی و چې اتریشي سیال واچید بورچاشویلي ته یې خپله لوبه وبایلله. آی ټی ای وایي فیضزاد ته یې دا خبر ورکړی او نوموړی به د دې قضیې تر حل کېدو پورې په موقتي ډول د المپیک له دوام څخه بې برخې وي. د المپیک د لوبو په دوام افغان ورزشکار شاه محمود نورزای نن د نارینه و د 100 متر ځغاستې په برخه کې سیالي کوي. بلې افغان ځغاستګری کیمیا یوسفی په دې مسابقو کې پرون په شپږ دیرش لوبغاړو کې یو دیرشم مقام خپل کړ. هغې د برازیل د 2016 او د توکیو د 2020 کال په سیالیو کې هم ګډون کړی و. ټاکل شوی چې افغانه سایکل چلوونکي یولدوز هاشمي او خورې فریبا هاشمي سبا پر سړک د بایسکل ځغلولو په برخه کې سیالي وکړي. له دې سره د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د شپږو افغان ورزشکارانو ټولې سیالۍ پای ته رسیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلنوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابته کړه چې دای په رښتیا اتل دی. روزو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی
کیمیا باندې. بیا وروسته کله چې ما د کانکور آمدګي شروع کړه، زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساینسیات ویلی نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علومو او ترڅنګ یې السنه او جیولوجي باندې ډېر فوکس کو او دا علومو ما ډېر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساینسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډېر ښه. درته وایي چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي، کې د شوق سره او درس د خوښېده
لوړتونه کورنۍ لخوا د درس په بخش کې ډیر زیاد تشویق سوی وم. دا اول صنف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا اوسې ل اول صنف نه ډیر زیاد درس تشویق کړی وم. لو اول صنف نه می درس سره شوق پیدا سوی.
تاسو ول چې کورنۍ تشویق کوله په درس کې چم راسته سره کوله، مثلا سړی چې په خوندي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې ځینې مزامین سره وای په کور کې، چا تاسو سره درس ویلی کور کې؟
طبعا کله چې زوړه کایو نو مشکلات می ډیرو. البته په لومړي سر کې خو مې مور او پلار کومک را سره کاو، په څنګ کې مې ترون هم ډیر زیات کومک را سره کړای، بل خصوصي کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول، نو ما سره تقریبا دریم شو به زمي وخت او فقط دریم سي بعد ما درس ویل او بیا امتحان ورکړای. دې موده کې ما سره مې بیا ترون ډیر زیات کومک وکړ، دوی په کومک ما وکول سوي سي دا دوه نه سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړ.
ښه، یعنی تاسو دې سوي امتحان هم ورکړای دي؟
بله او بله او
درته ویلې چې اوسو کلانی هستی چې کله به اول ټولګي د پانتون کې تاسو کې نه یې؟
زه اوس اتلس کلن یم، د جوزا میاشتې په شپږویشتم تاریخ اتلس کلن شو.
ډېر ښه. بالاخره به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو. دا وایه چې ډاکټري مو خوښېدله او که دا چې هر څوک غواړي چې ډاکټر سي او انجینر سي، په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و؟
ما ډاکټري سره شوق لاول صنف نه، دا استاد موږ نه پوښتنه وکړه ستاسو انده کې غواړي ځنه شي جوړګي، نو کله چې د ما نوبت راورسید نو ما مغه وخت مورته ویل چې زه غواړم ډاکټر سم، نو ډاکټري سره مې شوق لوړ وړه کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلي؟
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش.
ولی قلب بخش؟
زموږ په هواد کې د مختلف بخشونو کې البته ډاکټران سره، خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات دی کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم نه دی، نو ما ځان سره دا هوډو چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کیږم او ډیر د سخی لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه سي لدی، نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړ.
درته وایي چې کله مو چې د طب ځای خلاص ک بیا به نور زده کو ته دمه ورکوي که څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د طب بخش کې څومره درسونه تر هر کچه پوری غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو، کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې، نو البته زه به کوښښ کوم چې تر اخیره مرحله پورې د خپل زده کړې سره
تاسو لتاس دی مکتب دوري تر غرزو کله بچي ټولګي رخصت سکور ته براغلي څو ساعت لري په کور کې مطالعه کوله
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویل خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړو نو تقریبا د ديار لسونو تر څور ساعتو پورې به ما درس ویل
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل
البته خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو نو تبا دومره لوړ هدف به له سختو یو مشکلات لا سن راځي نو خپل هدف په نظر کې نیولو د دې هدف لا سره ورل لپاره مجبور مې ډیر کار کړی وای
څومره شپې په ویښه تیرې کړې دي څومره د دوستانو محفل ته واده ته کوزی ته او نور مراسمو ته نه تللی د دې لپاره تاسو درس وایې
په پیل کې خو د مراسمو او ودونو د پارکیانو خبره د آمدګي جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم کاغه ودونو کوج دی وي ک د ملګرو پارکیانو وي نو د درسونو جریان کې خو زه خط نه تلم بعضی بعضی کله کله شپه به داسې و کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو بیا به تر دو بجو دو نیم بجو به کېناستم خو په صورت عموم زه به د شپې تر لسو او یوولس بجو پورې ناست وم
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی خوراکي باب به کوم شیان درسره وه
داسې خاص شی نه و البته خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالوله
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلې دي
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول تر څنګ چې دې ستړی نه سم او خو مې ویني سي نو دې تر څنګ به ډېر قهوه استفاده کول
ډېر ښه راځو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسو غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي ډېرې نمرې دوی واخلي تاسو خپل تجربه نه څه ورته وایې
طبعا هر څوک دا توانایي لري خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی اول دی ونه درسي د لوړ هدف تعینولونه هر څوک ولې سي دوی دی اول ادم یو هدف دی وټه کی بیا نظر هدف ته سیدي څومره لوړ هدف ټاکلای دا غو مطابق به اتکارو کی لکه څنګه سم تاسو مخ کې مویل چې دما هدف ډیر زیات پړو نو سره لډیر مشکلات او مغزي ستړیا او سره بیا هم مجبورم چې ما ډیر درس ویلوي نو دوی ته نیم توصیه ام داد څومره سیدي لوړ هدف ټاکي یاد په نظر کې ونی سي دا په اندازه دی برنامه ورته برابر کی او غو مړه درس وای
یو بل موضوع چې هغه ډیر زیاته مهمه ده د فکر او اعصاب او آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بیلابیل مشکلاتو سره مخ دي یو علت دوی ښه درس نه وای دوی وای چې د موږ ذهن آرام نه ده فکر مو آرام نه ده آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټول منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنۍ څخه هیله کوم چې ترڅو د خپل اولادونو ته د سیو زمينه برابر کړي چې ترڅو د منفي انګیزو څخه لري وساتي او ترڅو د یو کول چې په ښه آرام او مغزو خپل درسونه وایي ځکه چې ترته مقایسه وکړو هغه کس او یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشويش کوي او یو هغه کس آرام وي نو که چېرته دا دواړه درس کینی او دواړه یو یو ساعت درس وایي نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزي آرام دي نو دې یو ساعت څخه کولی سي اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده استفاده وکړي خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده لس پنځه لس فیصده هم شاید خپل درس په ښه توګه زنه کړي نو والدین او کورنۍ څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي
ډېر ښه خپل ځوان څومره کولی سي ځان ته ماحول آرام وساتي مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو ورته ستونزو سره مخ خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام او ساتي
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه ځان لري وساتي او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي مختلف اپلیکیشنو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني چې البته کله کله د احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظه لمنه پورته دي نو دا د ډیره منفی انګیزه ورکوي چې مختلف ویډیوګانې دي مختلف بخښونه کوي نو زه دته دا یو توصیه دا کومه چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لري وساتي د درس په جریان کې او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي کور او د کوڅې اکثره د هواد حالات د ځان نه خبروي د ځان په مطالعه بوخږي شاید وکولای شي چې لړیر منفی انګیزو څخه خپل ځان وساتي
یعنی هدف مداره چې ټول فکر باید درس ته نه د ځوان نورو چارو ته
بله حتما چون دومره وخت هم نه ده یو کال پنځلس میاشتې شپاړس میاشتې د ځای دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونو ته د پلان جوړوي که چېرته بېکاره کېږي یا د ستړی کېږي یا کومه دمس یا کومه تفریح سي دی کوي، دیکن دی د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي، دی د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو دی له منفي انګیزو څخه وساتل سي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه، ډېره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکل د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې به د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپلو درسو کې موافق او کامیاب او ډېر زحمت ویسته، مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم د نه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو پنځه دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه دوی ته ما وویل، ما ورته وویل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې، اول چاپ درې کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړه، ډېر خوشحاله سم. یعنې
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې د درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان په هکله ورنه اورو.
اتل جان زبون سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و، زبون سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبون سره درسونه ویل، فرعي صنفونه یې ټول خلاص کړي ول. ساينس چې ورته کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي، علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونه دې باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې یو لسم صنف فارغ شو، دولسم ته لاړو، بیا آمادګي صنف مو سره شروع کړو، په آمادګي صنف کې مکمله دوره تکمیله کړله او الحمدلله چې امتحان یې ورکړلو، هغه دی چې نتیجې نن تاسې هم ګورئ موږ هم ګورو.
استاد، تاسو په نظر د اتل کامیابي هغه راست په څه کې
و؟ اصول د درس داسې دي، د کانکور ازموینه چې ده دا خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د یو هیواد په سطحه باندې یو ډېره غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلینه هلک و، یو ډېر با ډیسپلینه شاګرد و، او هغې د خپل مضامین چې کوم د دې تکرار به ډیر کول، او همدغه تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز همدا کیږي. یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو، وروسته له هغه بیا دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د خپل د قوله چې تقریبا لس دفې دولس دفې تر پنځلس دفې هم بعضې مضامین د تکرار لوستې ول، خصوصا اجتماعي مضامین.
بله، نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په څیر لوړې نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت څه وي؟
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهله داد چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان پوهنتونونو ته لار پیدا کړي. نو مهمه خبره ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مضامین دي تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغېږي او دو لسم ته ځي، دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات، هندسه، مثلثات، کیمیا، فزیک، بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دي باید خلاص کړي. وروسته له هغې نه چې دولسم صنف ته دوی کامیاب شول او دولسم صنف مکمل کال دی، دوی به یو آمادگی کلاس ونیسي، یو آمادگی صنف ونیسي، او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري، که چیرې تر خپله توانه امکانات ورته چمتو نه کړي له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. راځو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې سترې بریا پاک لاو برو.
ټول ګورو پل کې دا ویل سم چې د اتل ټولو کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې که دغه ترونه دي که دغه نیکه و که دغه غور نیکه و، دا ټول زموږ درې پشته تعلیم یافته دي. اول خو د دوی نه متاثره سوی ده، بل دا په لومړیو صنفونو کې جوهر دا و چې دی
دای هڅه وکړي به باید لوړې نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري؟
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې امدګي نیول موږ به همیشه ورته ویلې چې تا نه جوړېږي د هڅه او درسره په درسونو کې مرسته کولې د تم وخت ورکړې د مسؤلیتونه اخیستي وو او کله چې امتحان ته موږ پوره ډاډ ورکړې چې انشاءالله مشکل نشته ورخطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم اعتماد لرم انشاءالله چې خلک وایي چې کانکور ازموینې د خلکو ورخطا کېږي انشاءالله وایي زه به نه ورخطا کېږم نو زه ډاډ ورکړم د امتحان په شم د خوب که د ویل چې نه مطالعه نه کوم خوب کوم ځکه چې سبا د امتحان سانه کې به فشار لاندې یا بېخوبي باندې رانیسي نو پوره ډاډ سره دی لاړه او د کورنۍ ډاډ هم ورسره وته بند.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا پوهنتون کې اول نمره او دویم نمره او دریم نمره کېدل که څه هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یوه روشنفکره کورنۍ ده په درجه کې نور کسان هم اتل غوندې و که څنګه؟
بلې موږ ټول وروڼه حتی زه خپله هم په ډېرو صفو کې لومړۍ درجه ترلاسه کړې ده همداسې نور وروڼه دي خپل ورور مرحم زوی د سي په ټاپ ټېنو کسانو کې راتلل د سي سي کې همدارنګه یو وروڼه په هند کې میرویس رحم زوی زده کړې کړې دي مشهور محمد نعیم رحم زوی هم ماسټري لري ټول په خپلو وختونو کې بلې مکتب کې باندې لګینې ولې پوهنتونو کې هم پاپ راغلي دي هماغه چا تاثیر سره زده کړو ته مهاکړه او زموږ د پورټر سره سره چې هم یو لوی اتر ویل نسبت زموږ لوی ده خو دا زموږ زیار وو د کوششونو
ځینې کسان وایي دغه لیاقت ارسی وي په ارس رسیږي خلکو ته نو تاسو نظر می وکړه چې دا ارسی ده که خپل کوشش؟
ښه طبعا به ارسی وسی که زموږ والد صاحب سلام الله علیه رحم د معرفت سره او مطالعې او درس سره ډیره زیاته مینه لرله همدارنګه ملو چې یو نظر څه هسي ورته او بل زوخ شوخ دی اتل هم زیات ورسره نو طبعا څه یو اړیکه ورسره ولري.
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه که نجلۍ وي که هلک وي سمه زده کړه نشي کولی ځکه اقتصاد خراب وي. خراب اقتصاد څومره په زده کړو باندې اثر کولی شي؟
تاثیر کې منتدا بانه نشي کېدای چې اقتصاد ضعیف وي تعلیم ونه کړي تا که زموږ اقتصاد وګورو زموږ اقتصاد دومره نورمال اقتصاد نه ښه یو او نه ډېر بد یو خو منتا والدین باید پوره قرباني ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومانو خپل اولادونو ته زمینه مساعده کې چې دوی زده کړې وکړي. ستا مشکله ستا خدای هزار نه چې دوی تعلیم سره خدمانی وکړي اکو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پرې دي زمینه مساعده نه کوي نو دا هغه تانی یافتنه ده نه تعلیمي تاوان ډېر ځکه چې دوی بدو کارونو ته لاس اچي نو باید لږ څه زیار سره وباسي. اته باندې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې زیاتره کورنۍ سره شته خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوي که خپل دوی سره کوم کومه کولی شي په آینده کې څه جوړ شي.
تجربه خو ده لیدل چې کله یو څوک درس وایي نو پارالات کې ویلې سي یعنی تاسو وایي ام د سي او څو وایي؟
بله بله درس پار وخت کې ویل کیږي که اقتصادي وضعیت خراب وي کېره کورنۍ کې د کانکور او نمرګان چې راغلي وو طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه وو ځکه دوی زیار باسلې کورنۍ زیار سره باسلې هغه د پام اصطلاح په یو ډوډۍ وخت سره تیر کړی منتا درس ته وخت ورکړی دا په دې معنی نه ده چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دی نه تعلیم دا اکسکیوز نه مني اډوکیشن دا بانه نه سي منلای دا بانه نه سي کېدای طبعا باید زده کړې وکړي په هر حالت کې.
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل سي؟
اول نه خې مثال د امام راره تل خان رحم زوی ده ځکه د نړیوالانو سره نه ګرځید د سوشل میډیا نه اسمه بل طبعا مت منفی کې تدری وکړي چې د هوډل وړ وی هدف وړ نو دوی باید زده کړو ته وخت ورکړي دوی باید نړیوالانو ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسی کې ټلیفونونو څخه لري وسی کې هغه وخت چې د ملګرو سره کې نه یا سوشل میډیا استعمال کې درس تور کې نو مثبت نتیجه ولري هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي یو ځان هدف سره سي نو د سوشل میډیا څخه خبرې وسیګ نن سبا زموږ باندې تاسو وینئ چې زیاتره په ټاکې مصرف دي چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه زور روان دي نو که مثبته ګټه دی وخت مثبته ګټه مسته خو دې په دوره کې ګټه روان خلک ډېر به خي کړي پانسون نوې طرف سي تبن معلومات له ټکنالوژي څخه نن سبا خلک ټکنالوژي نړۍ ده معلومات لیکچري او کورنۍ دند له انټرنیټ څخه پیدا کیږي داسته خو که د لسم یو لسم دوه لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا به ډېر خي.
افغانستان کې روسي بدلون د دې مل ست یو شمیر ځوانان له درس نه زړه توري سول اس زړه نه کوي وای هغه کسانو چې ویلې څه سول کار چیرې دفتر چیرې څونه جوړ سول سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ځهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غونه علاقه نه کوي لکه په خوایتي خودله تاسو سوي ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی؟ آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي په امه خبره نه وایي درس په دې اکل ورته وغږیږي؟
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې الله صبر کړه درس هم درسته کې نه شو کولای اقتصادي مشکلات سره مخ شو اما هوډ
نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وکړو هغه د چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکوم او خپل درسونه وایم
که وازی ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي
پسته داسې ملکونه ډېر دي افغانستان او بد حالت کې مونږ ته ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسوي که مونږ د نړۍ ځینې مشهورې څېرې وګورو په ډېرو بدو حالاتو کې ځانونه هغوی ته رسولي دي هدف فټاکي په هم هدف کار وکړي له منفي شیانو لرې اوسېږي منفي عواقبو ته دې دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي ذهن کې دې دا نظری نه پرېږدي چې د هدف باندې بد نظر تاثیر وکړي نو دی دې همیشه ځان ته مثبت انرژي ورکړي مثبت نظریات یې ځان ته راټولي او په خپل هدف ته کار وکړي حالت بدلېږي یو دنیا کې یو حالت هم په خپل حالت نه دی پاتې یوازې له خدای څخه طبعا حالت بدلېږي نو دوی به خپل کار وکړي خپل درس وایي انشاءالله وخت به راځي چې دوی به ثمره لدې شي ویني
بېرته راځو د اتل خان په هکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم په راتلونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپلو خلکو ته ژمن اوسي
دا د اتل د کورنۍ د اتل د پلار د اتل د نیکه د اتل د کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر اوسېږي خصوصا د خواهش دا چې دی به د زړه متخصص اوسېږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوي لپاره نورو ملکونو ته ځي حتی که هغه د فرانسې یا سینې خاص یو نظریه دا جوړه شوې ده چې خارج کې ډاکټران ښه دي دا ښه دي او هغه بد دي نو د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر شي خپل هیواد کې غریبانو پښتنو افغانانو ټولو افغانانو ته خدمت جوړه وګرځيږي
ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تشکر خیر سیمان
درنو دوستانو دا و د دیونې د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې است الله مومال او ملګری
Yeah.
جنت تر